دا ازادي رادیو په دې خبری خبرونه کې موزه اجمل ان لا خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. دا دې خبرونه د سر موضوع په کابل کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونې دي چې په یو خبری کانفرنس کې کړی دي او د یوې ملي اجماع په اړتیا یې ټینګار کړی دی. همدارنګه مو استانې ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر هم خبرو چیرې چې د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه جوړیږي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته رضوان مرادی تر اوري.
السلام علیکم. د چین ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ځینې داخلي کړې د خپلو بهرنیو همکارانو په مرسته طالبانو ته پر حزب زیات ترجیح ورکوي او په ایران کې له پرونیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر جدي او سخت شوي دي. د چین ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. شی جینګ پینګ دا خبره نن د قزاقستان په مرکز استانه کې د شانګهای د همکاري او سازمان د سرمشریزي تر پیل مخکې له خپل افغان سیال محمد اشرف غنی سره د کترین پر مهال وکړه. چینایي مشر ویلي د افغانستان په مشرۍ د دې هیواد د سولې د هر ډول هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي ولسمشر غنی او جمهور رئیس پینګ د دوه اړخیزه همکاریو د دوه اړخیزه اقتصادي همکاریو او له تروریزم سره د ګډې مبارزې په حق له هم خبرې وکړي. بلخوا افغان حکومت وایي تمه لري چې د شنګای د همکاري سازمان به د تروریزم ګواښ درک کړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د شنګای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې چې نن د قزاقستان په مرکز استانه کې جوړه شوې د کابل پروسې د ګډونوالو ونډه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګټوره ثابته شي. د ولسمشرۍ د ماڼۍ یو ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان تمه لري چې د سیمې هیوادونه او د شانګهای غړي د تروریزم د ګواښ پراختیا درک کړي او له یو بل سره په همکارۍ او اجماع د دې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. افغان چارواکو ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي په څنډو کې د روسیې، چین او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا کتنې وکړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ځینې داخلي کړې د خپلو بهرنیو همکارانو په مرسته طالبانو ته پر حزب اسلامي ترجیح ورکوي. ښاغلي حکمتیار نن په کابل کې خبریالانو ته ویل دا کړې نه غواړي چې حزب د افغانستان په چارو کې رول ولوبوي او د حالاتو په قابو کولو کې مداخله وکړي.
متاسفانه ځینې کورنۍ کړې او بهرني حامیان دې ته چمتو نه دي چې حزب اسلامي د پیښو په مارولو کې فعال او رغنده
لا. افغان حکومت سره د سولې د موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته ګلبدین حکمتیار شاوخوا یو میاشت مخکې کابل ته راغی. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې او ولسمشر اشرف غنی د کابل په روسیې په کانفرنس کې وویل چې د روسیې ځل لپاره په طالبانو غږ کوي چې سولې ته مخه کړي. د لوګر امنیت قمندانۍ وایي د دې ولایت مرکز کې د وروستیو تصفیوي عملیاتو په پایله کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وشل شوي دي. د امنیت قمندان د رسنیو دفتر د لوی پاسوال عصمت الله علیزي په حواله وایي چې د عملیات پرون پیل شوي او څو ورځې به دوام وکړي. د لوګر امنیت قمندانۍ ویلي چې د دې تصفیوي عملیاتو په لړ کې یو اندازه وسلې او مهمات هم افغان امنیتي ځواکونو لاسو ته ورغلي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په ایران کې له پرونیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر جدي او پراخ شوي دي. د تهران په سرکونو او د مځکې لاندې ریل یا مترو کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو ګزمې هم زیاتې دي. چارواکو ویلي د پرونۍ حملې د قربانیانو شمیر 1100 ته لوړ شوی او 30 نور ژوبل دي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي و د سپینې ماڼۍ لخوا د تهران د پرونۍ خونړۍ حملې پر وړاندې عکس العمل او پر تهران د امریکا د کانګرس د نویو بندیزونو غوښتنه یو تضاد ده. جواد ظریف پرون په خپل ټویټر ولیکل چې د ایران خلک د امریکا لخوا د دوستۍ دا ډول پیغام نه مني. ایران وایي د دې هیواد پر پارلمان او د آیت الله روح الله خمینی پر مزار په پرونۍ حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. داعش په ایران کې د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. تمه کیږي چې د شنګهای د همکارۍ سازمان به هند او پاکستان ته د خپل بشپړې غړیتوب ورکولو اعلان وکړي. د شنګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه نن د قزاقستان په مرکز آستانه کې ترسره کیږي. په دې سازمان کې روسیا، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. افغانستان، بلاروس، ایران او منګولیا د شنګهای د همکارۍ په سازمان کې د څارونکو په توګه شامل دي. او د اوکراین په مرکز کیف کې د متحده ایالاتو په سفارت کې بیګاش په 14 شوې ده. چارواکي وی په دې 14 کې چې د 14 کو موادو په واسطه شوې مرګژوبله نه ده اوخته. اوکراینی پولیسو ویل یو نامعلوم کس د امریکا سفارت ته 14 کې مواد غورځولي او د دې پیښې د پلاټول لپاره جنایي دوسیه پرانستلې ده. په کیف کې د متحده ایالاتو سفارت ویلي دا یو وړ 14 و چې تروریستي عمل نه ګڼل کیږي او سفارت په نورمال ډول خپل چارې پر مخ وړي.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په هیواد کې د روانو ستونزو د هواري لپاره د یوې پراخې ملي اجماع پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. نوموړي نن په کابل کې یوه خبري غونډه کې خبرداری ورکړ چې چاته به د اوسني نظام د نړولو اجازه ورنکړي.
سوچ له ناسالم ولا او غیر اصولي تګلارو په یوه اساس توګه
د خغلی حکمتیار پر نننۍ څرګندونو ریپورت لرو او د سیاسي چارو لکارپو خالد سادات سره مو پرې خبرې کړې دي. د قزاقستان پایتخت استانې ته د ولسمشر غنی په مشرۍ د افغانستان د یو لوړ پوړي هیئت د سفر حال هم درکو چیرې چې د شانګهای د سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. همدارنګه به مو په کابل کې د وروستي نړیوال کانفرنس په نتایجو هم د یوې مرکې په ترڅ کې خبر کو چې د خغلی آزاد سره چې د ولسمشر غنی ویاندې شوې ده. د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو په وروستیو حالاتو د تبصرې او غونډې په ترڅ کې له اعتراض کوونکو غوښتې دي چې په کابل کې د تړلې لارې پرانیزي ځکه دا ستونزې نشي هوارولی. همدارنګه نور ریپورټونه د سپورت د نړۍ خبرونه کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د اساسي حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې افغانستان د تصمیم نیونې یوې ملي اجماع ته اړتیا لري چې د یې په لټه دی. خغلی حکمتیار د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا تر هغې له پخوانیو ټولو سره توپیر لري چې پرېکړې به یې الزامي وي. یوسف خان زدران د خغلی حکمتیار خبري غونډې ته ورکړی و او په اړه یې رپورټ لري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو نوې طرحه لري چې لمخې باید د ټولو ډلو په شمول یو ملي اجماع جوړ شي. ښاغلی حکمتیار د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د اوسنۍ نظام د یو واقعیت په توګه مني چې ناکامول یې د هیچا په ګټه نه دي، خو د جګړو په ختمولو کې ورسره مرسته کول د ټولو کار دی. ده وویل چې دی د روانو ستونزو د حل لپاره د داسې یوې اجماع په لټه کې دی چې سولې ته غاړه ایښودونکي طالبان او د اوسني نظام مخالف او موافق ټول لوري پکې شامل وي.
موږ چې کومه طرحه لرو هغه له مخکنیو سره توپیر لري. اجالتا نور لوري چې په دولت کې شامل دي یا له دولته بهر دي، د دې دولت تغییر غواړي یا دوام غواړي یا راضي دي یا اعتراض لري، دا ټول لوري په خپلو منځونو کې سره کښینی، دا ټول ملي مسائل وڅېړي. د دې په شمول چې طالبانو سره به زموږ د سولې شرایط صحیح، موږ غواړو چې بس د تصمیم یو مرجع پیدا کړو. نن یو تشه ده، دا خلا باید ډک شي.
ښاغلی حکمتیار وایي دا مجمع به تبلیغاتي، تفاهمي، مشورتي او سیاسي غونډه نه وي، بلکې پریکړې به یې الزامي وي. نوموړي هیله وښوده چې د روژې تر پایه د تصمیم نیونې دا ادرس جوړ او په کار پیل وکړي. ښاغلی حکمتیار دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې دا وخت ګڼ سیاسي جریانونه او اجماعګانې فعاله دي چې تر ډېره مشورتي او انتقادي رول لوبوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دې وروستیو کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته کابل ته راغی او دا یې تر راتګ وروسته لمړنۍ خبري کانفرنس وو. د یادونې ده چې ښاغلی حکمتیار دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پلازمینه کابل کې د حکومت پر خلاف اعتراضونو زور اخیستی او سیاسي ناندرې زیاتې شوې دي. د سیاسي چارو کار په ودیر صافی وایي چې د افغانستان ستونزو حل ته یوازې افغانان حل لار موندلی شي او د دې کار لپاره د ګوندونو او سیاسي جریانونو ملي اجماع او همغږي خورا مهمه ده.
اقدام کړی کدا خلق افغانستان را ټول شي منګ اجماع ملی کې ونه لرو اجماع بین المللی او اجماع منطقوي هیڅ معنا نه لري ټول دنیا زموږ موضوع نه شي علاوه تر څو افغانان خپلو کې یو موټی او یو لاس نه شي
ولسمشرۍ ماڼۍ او ولسي جرګې هم په هیواد کې د وروستیو خونړیو پیښو وروسته د ملي اجماع د جوړېدو خبره کړې ده ویلي دي چې د روانو حالاتو په اړه د افغانانو په مشوره باید مناسب اقدامات ترسره شي
هغه ملي اجماع چې ښاغلی حکمتیار یادونه کوي څومره ممکنه او څومره مهمه ده په دې اړه اجمل تورمان د سیاسي چارو کارپو خالد سادات ښغولې او په اثر کې ترې د ښاغلی حکمتیار د نننیو څرګندونو په اړه پوښتلې
زه فکر کوم د حکمتیار سره د اوسنۍ کنفرانس د نننۍ خبرې د افغانستان د اوسنۍ حالاتو سره تطابق لري ځکه افغانستان په داسې حساسه مرحله کې ده چې د دې اړتیا د لکې تر څو د افغانستان د خلکو او په ملي کچه باندې داسې د اجماع غوښتل او په عین زمان کې د یو ملي کمپاین په ترسره کولو سره د روانې جګړې د خاتمې لپاره لارې چارې ولټول شي نو دا ډېره ښه خبره وایي حکمتیار صاحب په دې مطبوعاتي کنفرانس کې ما لپاره مهمه خبره دا وه چې دوی د جګړې په خاتمې باندې فکر کوي دوی د جګړې په لمنځولو باندې فکر کوي په عین زمان کې د صلح بحث لپاره خېدو لپاره خبرې وکړي چې د طالبانو سره باید هغه وختین طالبان چې مشروع وختین دي او د افغان حکومت باندې کړی دي باید ومنل شي باید هغه وختین چې هغه منطقي وي هغه عقلي وي د منل وړ وي باید د طالبانو سره صلح وشي نو زه فکر کوم د صلح بحث قوي او د حکومتیار سره په خبرو کې چې لمړی پرسکنه فرانسې او لمړی مطبوعاتي ناسته او د رسنیو سره هیله بخون کې و مهمه خبره بل په کتاب چې د حکومت په هغه موافقتنامه باندې چې د سره امضا شوې ده ټینګار وکړ چې باید د دې بندیان د دوی هغه زندانیان چې د حزب دی هغه باید خوشی شي نو حکومت ته هم یو مسؤلیت راځي کیږي او زه هیله مندم چې حکومت په خپل مسؤلیت تر سره کولو سره دغه موافقه مدنامه تر پای پورې کامیاب کوي دی
بلې صدق صاحب حکمتیار صاحب په خپل خبرو کې دا وویل چې پروسه او نامنه ګدايه تقریبا د زنجیر په شان باندې دی او په دې برخه کې یو شمیر کورنۍ کړي او بهرنۍ کړي لاس لري په دې اړه باندې ساسي نظر سره د سرګندونو په دې برخه
هغه خبرې او هغه لقات چې د نظام داخله څخه سرګندېدلې او د اشاره ورته وکړي چې د نظام داخله نه د بیثباتي لامل ګرځي بعضي ګروپونه دي بعضي حلقات دي بعضي اشخاص چې هم نظام خوري او هم د نظام په داخله کې جهان د بیثباتي لامل ګرځي د هغه وختونو د افغانستان خلک لید د افغانستان خلک داسې خبرو کولو تنه څخه درلودله نو بنان په افغانستان کې لبد مرغه د نظام په داخل کې هم چون د نظام په موازی شکل باندې داسې ګروپونه شته د حلقات شته چې په جګړه کې خپل کټګوري یا په جرمي اقتصاد کې خپل کټګوري نو د دې داسې ګروپونو لمنځه وړلو او د کنټرول لپاره فکر کوم چې ټول افغانان سره باید لاس یو کړي او دا خبره ډېری حقیقي اخ دې زیات تلوده یعنی عینی او هغه حقیقي اخ د خبرو زیات نسبت د چپلمی انداز کې خبرې وشي په دې معنی باندې چې د خبرې ټوله په عینی او په خسر باندې ولاړ وسی
دا خغلی حکمتیار پرننی او څرګندونه مو د سیاسي چارو ل کارپو خالد سادات سره مرکه ورده وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت په وای د شانګهای سازمان په سرمشرزي کې یو ځل بیا د ترکرۍ په وړاندې د ګډي مبارزې په سیمه ایز اجماع ټینګار کوي همدارنګه به ملدی هم خبر کو چې افغان چارواکي د کابل د پروسی له کانفرنس څخه تر لاسه شوی پایلې د دوی د توقع خلاف مثبتې بولی او په کابل کې شمیر دینی عالمانو او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو له لوري د لارو تړل ستونزې نشي حل کولای دا او نور رپورټونه وړاندې په خبرونه کې راځي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
افغان چارواکي وایي افغانستان به د شانګهای سازمان په سرمشریز کې یو ځل بیا د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په سیمه ییز اجماع ټینګار وکړي ولسمشر اشرف غني د شانګهای سازمان په ولسم سرمشریز کې د ګډون په هدف د چهارشنبه په ماښام قزاقستان ته رسیدلی نو مولي دغلتا نن په استانه کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره کتلی دي رحمت الله افغان په اړه تفصیل لري
د افغانستان جمهوری ریاست د شانګهای سازمان سرمشریزه مهمه بولی او وای افغانستان تمه لري چې دغه سازمان غړي هیوادونه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د تروریزم ګواښ له خوا درکړي د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغانستان به یو ځل بیا د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه ټینګار وکړي ښاغلی مرتضوی زیاتوي له تروریزم سره ګډه مبارزه کولای سي د غوستونزو ته د حل لاره پیدا کړي
افغانستان انتظار داره چې کشورهای منطقه
افغانستان تم لري چې د سیمې هیوادونه په سانګړي ډول د شانګهای غړي هیوادونه د تروریزم پراختیا او ګواښ لا زیات درکړي او د دې پدیدې سره په ګډه همکاري او اجماع مقابله وکړي. بیا به هم په دې ټینګار وشي چې لا تروریزم سره مبارزه یوازې د سیمې همکاري او اجماع لارې ګټوره او موثره ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په ولسم سرمشیزه غونډه کې د ګډون په هدف د چهارشنبې په ماښام په دورځني سفر د قزاقستان پلازمینه استانې ته ولاړ. محمد اشرف غنی به دغه سازمان د سرمشیزه په څنډه کې د روسي او هند له مشرانو سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. د سیمهیز همکارۍ پراختیا په ځانګړي ډول امنیتي، اقتصادي او سوداګریز مسایل د شانګهای سازمان د غونډې د خبرو اصلي محور جوړوي. د شانګهای سازمان بنسټ په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا کېښودل سو. افغانستان په 2012 میلادي کال کې له دغه سازمان سره د څارونکي هیواد په توګه یوځای شو او دغه شان ایران او منګولیا هم د شانګهای سازمان څارونکي هیوادونه دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړیتوب خپل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وای افغان ولسمشر باید په دغه غونډه کې د ګاونډیو هیوادونو د مداخلې او د افغانستان په نام نوې کې د یادو هیوادونو د لاسوهنې په اړه هم په قاطعیت خبرې وکړي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د ځپلو لپاره عملي ګامونه واخلي.
د تروریزم په مقابل کې باید موږ سره همسایه ملکونه چې همکاري وکړي، همسایه ملکونه چې مستقیم غیر مستقیم مداخله لري او د تروریزم حمایت کوي. ولسمشر دا ټولې خبرې حتی وړاندې کړي او د دې په څنګ کې دوی شانګهای کانفرنس یو تاسو ته دوی باید تعهد واخلي.
ښاغلی صدیقي زیاتوي د شانګهای سازمان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې رول لري او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ځانګړې طرحې په درلودلو سره په مهمو ټکو د دغه سازمان د غړیو پام ځان ته راواړوي او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
دوستانو خبرتیامو د امریکا غا غشنا رادیو واوریده خو زموږه غلا ساده رادیو ناوریده ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د ماخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدل شي. افغان حکومت وایي د کابل پروسی له کانفرنس یې د تمې خلاف مثبت لاسته راوړنې لرلې. د ولسمشر مرسیال ویان نجیب آزاد وایي کسان په دې کانفرنس کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په اړه اسناد او شواهد وړاندې نه شول، خو ټولو ګډون کوونکو هیوادونو ته قناعت ورکړل شو چې د ترهګرو په تنبیلوونکو هیوادونو به خپل فشارونه زیاتوي. له ښاغلي آزاد سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې کومې تمې چې د کابل د پروسی له کانفرنس نه افغان حکومت لرلې ترلاسه شوې که نه. نجیب آزاد وایي
د کابل د پروسې د ناستې وروسته هغه توقعات چې موږ د لرې ناستې درلوده تر هغه لوړې لاستهراوړنې موږ درلودې. موږ د پروسې په جریان کې د ګډون کوونکي هیوادونه په ګروپونه وویشلې، په پینل مو وویشله او هغه په افغانستان کې د سولې ثبات او ضمن د نړیوال توریزم په اړه دغه یو ډېر مهم ټکی و چې یعنې موږ پوینټ لرو چې دغه هیوادو ته د قناعت ورکوو، د قناعت سره وکړي چې افغانستان د نړیوال توریزم سره جنګېږي، افغانستان له شلو ډېرو ترهګریزو ډلو سره جنګېږي. دا لکه پخوا داسې نه چې افغانستان د طالب سره جنګېږي، افغانستان خپل مسله ده نه، افغانستان د نړیوالو توریزم سره د نړۍ لپاره جنګېږي. ګډون کوونکي هیوادونو په مفصل ډول ولیکل چې ټول هغه ستونزې، ټولې هغه ترهګریزې ستونزې چې په افغانستان کې اوس مهال د افغانستان قرباني دی هغه محکوم کړي او په ډېر تیل باندې په ډېر مفصل ډول یې ولیکل. او دا چې نن هغه هیوادونه چې د ترهګرو ته پر ځایونه ورکوي چې ترهګر هلته روزي، ترهګر تنبیلوي، دغه په وړاندې ګډون کوونکي هیوادونه باید په مشترک او جدي یو واحد موقف ولري چې ښکاره خبره ده اشاره پاکستان ته وه.
آزاد صاحب ډېر زیاته مننه. تاسو د پاکستان نوم واخیست په داسې حال کې چې له کانفرنس وړاندې م ته یادونه کړې وه چې د کابل پروسی کانفرنس د افغانستان لپاره یو ښه سټیج دی او د پاکستان په اړه به ټول هغه اسناد او شواهد چې په افغانستان کې لاسوهنې کوي د دې تر څنګ د تروریزم تمویل کوي دغه اسناد به نړیوالو ته وړاندې کړي. دغه اسناد وړاندې شول، شواهد وړاندې شول کنه؟
افغان حکومت نه یوازې په تیرو دونیمو کلو کې بلکې تر دې هم آفاته په تیرو لسو دولسو کلو کې هغه ټول قضیو کې چې پاکستان دخیل و په وړاندې اسناد پیدا کړل او ډېر معتبر اسناد دي. دا چې موږ د کابل په پروسې کې اسناد مستقیم ولې وړاندې نه کړل څو دلایل لري. لومړی دا چې دا موږ وتوانېدلو چې دغه هېوادو ته دا قناعت ورکړو چې بلې ترهګر او پټن ځایونه په پاکستان کې دي او دغه هېواد دی چې دی اوس هم ملاتړ کوي. اما کله چې د اسناد موضوع شوه اسناد دغه محرم اسناد دغه معتبر اسناد باید ډېر معتبرو مراجعو ته ورکوسي. موږ یادونه وکړه دا مو وویل چې موږ اسناد لرو موږ دا وویل چې موږ ټول هغه څه لرو چې په پاکستان هغه ځای ته بوځو چې دی ګواکې یا به دې هر څه ډېر ژر لاس اخلي او یا به هم د یو د بدبختۍ سره مخ کېږي. اسناد چې موږ دلته په عملي ډول د ګډونوال سره شریک نه کړل یو دا سټیج موږ خپل وو. یعنی موږ یادونه وکړه ما موږ لکه ځانه چې ځان ته دته اسناد ورکړي دا سپیز موږ وو دا ناسته زموږ وه زموږ په مشرتوب او زموږ په رهبریت او ملکیت باندې پر مقبول کړل چې دا پروسه به دوام ومومي. او بل د معتبر مرجع وه د څو خبره ده چې دا اسنادونه موږ په ډېر نږدې راتلونکي کې د ملګري ملتونو د امنیت شورا سره د کانګرس سره د ناټو سره او نور هغه معتبر ارزونه نړیوال ارزونه چې په دې اړه باندې تصمیم نیولی شي او د ټولې نړۍ یو واحد فشار شي په پاکستان واردېدای شي موږ باید له هغو سره شریک کړو ډېر ژر.
نو فکر نه کوئ آزاد صاحب چې یو ښه فرصت مولا سره ورکړم؟
نه دا ناسته لکه تېرو ناستو داسې ناسته نه ده چې یو ناسته وخلاص ولکه موږ په تېر کې په بهرني وادو کې هم په افغانستان کې د کابل پروسه هم دام د کابل پروسې دوام دی. اما هغه ډول نه دی ځکه چې دې ملکیت او رهبریت افغان حکومت لري. دا یوه لړۍ ده. دا لړۍ به دوام ومومي او د افغانستان په اړه باندې ټولې ناستې د افغانستان د سولې ثبات د افغانستان په افغانستان کې ترهګرۍ جګړې په اړه باندې ټولو ناستو مشرتوب او مالکیت د افغان حکومت سره دي. دا لړۍ دوم فیز به ډېر ژر په نژدې راتلونکي کې موږ بیا هغه کو پر لا باشو.
ډېره زیاته مننه آزاد صاحب. کور ودان خوشاله
اوسئ. سلامت اوسئ.
دا ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان نجیب آزاد چې ویلې دا کابل کانفرنس د دوی تر تمې پورته مثبتې پایلې او نتایج لرل.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو موږ غلا ساده ای راډیو ناوړی دا ایران مذهبي مشر په تهران کې ورسته حمله بی اهمیت ګڼلی. آیت الله علی خامنئی ویلی د غاملې به د حکومت ولس په هوډ اغیز و نکړي. په دې حملو کې چې په تهران کې شوی دیار لستنه وشل شوی. جزئیات الله صالح محمد صالح تخاور.
د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د چهارشنبه ورځې حمله چې په تهران کې د ایران د پارلمان پر ودانۍ او د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله خمینی پر مقبره وسوي بی اهمیت وګڼلې. مذهبی مشر آیت الله علی خامنئی ویل دغه بریدونه به د ایران د ملت او حکومت هوډ کمزوری نه کړي.
در اراده مردم هیچ تأثیری نه
ټول دې پدې پوشه چې دغه بریدونه به د خلکو پر هوډ هیڅ اغیز ونه لري. دغه برید کوونکي تر هغه څه ډیر غواړي دي چې وکړای شي د ایران د ملت او د مسولینو پر اراده کوم تأثیر ولري.
د فرانسې خبری اژانس لیکلی شپږو حمله کوونکو د تهران په مرکزی برخه کې د پارلمان پر ودانی او د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی پر مقبره حمله وکړه. د ده پر رهبری د انقلاب په 1999 میلادي کال کې سوی وو. د چهارشنبه ورځ د غبرګې حمله په ایران کې لومړنی داسې بریدونه دي چې د اسلامي دولت ډله یادایش مسولیت اخلي. د ایران کې پروستیو کلونو کې له خونړیو تروریستي بریدونه ګڼل کیږي. په دواړو حملو کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. په روغتون کې یو ټپي سوی د ایران د روغتیا وزیر ته وضعیت بیانوي.
په دوه متری کې د درنې وسلې حمله وشوه چې زه دوې مرمۍ پر پښه ولګېدم. وسلوالو مخونه پټ کړي وو. په هر هغه چا یې ډزې کولې چې په مخه ورتله. دا څنګه امکان لري چې دغه کسان له وسلو او مهماتو سره د مقننه قوې یوه مرکز ته داخلي شي؟ هلته هیڅ کوم انتظامي مامور یا هم امنیتي تدابیر نه تر سترګو کېدل. پر ټولو ډز وشوې.
د ایران د ملي امنیت عالي شورا مرستیال رضا سیف اللهی پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل حمله کوونکي د ایران اتباع و چې له داعش ډلې سره ملګري سوي وه. د فرانسې خبری اژانس په حواله د داعش ډلې جنګیالي چې سنیان دي د ایران شیعهګان مرتدین ګڼي. تهران په ژوره توګه د دې ډلې په وړاندې په عراق او سوریه کې په پوځي مبارزه کې ښکېل دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه دا آزادی رادیو نوې خبرونه.
په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمیرې 0999 40 15 40، 0700 22 55.
ایتالوی او هسپانوی څیړونکو د افریقا بېوزلو خلکو ته د اوبو رسولو په برخه کې یوه نوې طرحه رامخته کړې. که غواړئ چې په دې طرحې خبر شي چې دا څه ډول طرحه ده، نو راځئ اسمت ساروان ته به غوږ شو.
د ایټالیایي او اسپانیایي څیړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د چاک، اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15,000 لیتره د چاکو به برابروي او هر دستګاه په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,000,000 او 4,00,000 یورو دی، د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2040 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلې د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
دوستانو، وامو دیدل چې ایتالوی او اسپانوي څیړونکو په افریقا کې بېوزلو خلکو ته د اوبو رسولو لپاره یو په زړه پورې طرحه رامخې ته کړې ده. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که اسمسونو ته ورشو، ستاسو څو اسمسونه دلته ماته په کمپیوټر باندې چې ښکاري، نو بصیر هیلمن له کابل نه وایي د کابل د روانو حالاتونه د ایستلو یوازینۍ مؤثره لاره د افغانانو او د افغانستان د ټولو قومونو ترمنځ اتفاق او اتحاد دی. یو بل اوریدونکي د محمد رحیم په نوم له کندهار اندېښنه ښودلې ده، په داسې حال کې چې په قطر باندې د خلیج د هیوادونو لخوا بندیز لګیدلې، په دغه هیواد کې د طالبانو د دفتر برخلیک به څنګه کیږي او آیا دا به د سولې په بهیر اغیز کوي او کنه؟ عبدالواحد مدقق د لوګر نوی د ولسمشر اشرف غنی سفر ځکه ګټه نه لري چې داسې ډیر سفرونه مخکې شوي دي خو ګټه یې نه ده کړې. میرویس د هلمند نوی طالبان دي خپلو کارو ته وګوري، جهاد د مکتب یا د ملکیانو په وژلو باندې جهاد نه دی. اوس به د څو کډوالو ستونزې ستاسو په هغه پیغامونو کې واورو چې زموږ په تلیفوني ماشین کې مو ثبت کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
زاد کوټ دلاور خان دا خبره کوم چې د پاکستان حکومت وايي د جولای پر 13 مهاجرین د سرکیزي زموږ چې دا وختي زموږ سره برابر دي چې دا رجستریشن کارونه ورکول شي.
محمد ریاض غزنی ولایت څخه شیخ غنی نه موږ دا غواړو، زموږ یو مهاجر یو افغان پاکستان ته ځي، پاسپورټ هر څه ورکوي، هغه بیا هم کوچونه کېږي، هغه بندې کېږي، هغه ورکېږي، او د هغې نه د افغانستان هر ګوټ ګوټ کې ترې دلته پاکستانیان راځي کار کوي.
السلام علیکم، وعلیکم السلام، پر دې چې افغان تصفات په پاکستان کې پروت دي. اسلامي احمدینا هله کې چې مهاجرین ته سره 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 ډالر ورته کوم شي، موږ مهاجرین د سرپناه ځای نه لرو په پاکستان کې، ته په څنګه ډېر ګرمۍ تنګړي
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د اتشي مشر عبدالحمید جلیلی د غوریدون کې په ځواب کې وایي
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې باندې ټینګار کوي چې باید $400 فی مهاجر ته ورکړي شي، لیکن یونیسی د ایار ادارې د فند کمبود له وجې د دې نه مزرت غوښت، خو به هم د مارچ میشت دی او ګیپ او فاصله په اساس باندې او د چانس په اساس موږ نه وخت غوښت تر څو چې موږ دوی وکول شي چې د ډونرانو سره تماس ونیسي چې فند را جلب او جذب کړي، لیکن لبد امرغه فند په غنده زمانه پیدا نشو.
دوستانو وس هم په افغانستان کې د ماسپخین دو نیمه بجې شوې. وار بیا پامو کې د افغانستان سیمې او نړۍ او بخې په افغانستان کې د ماسپخین څلور نیمه بجې شوې. وار بیا پامو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له رضوان مراد نه اورو.
د چین ولسمشر وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. افغان حکومت وایي تمه لري چې د شنګهای د همکارۍ سازمان سرمشریزه به د تروریزم ګواښ درک کړي. د شنګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه نن د قزاقستان په مرکز استانه کې روانه ده. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ځینې داخلي کړۍ د خپلو بهرنیو همکارانو په مرسته طالبانو ته پر حزب اسلامي ترجیح ورکوي. حکمتیار دا څرګندونې نن په کابل کې خبري کانفرنس ته وکړې. د لوګر امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت مرکز کې د وروستیو تصفیوي عملیاتو په پایله کې د دولت 15 وسله وال مخالفان وژل شوي دي. په ایران کې له پرونیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر جدي او پراخ شوي دي. په همدې حال کې د تهران د ایران رسنۍ وایي چې د پرونیو حملو د قربانیانو شمیر 1200 ته لوړ شوی دی. تمه کیږي چې د شنګهای د همکارۍ سازمان به هند او پاکستان د خپل بشپړ غړو په توګه نن اعلان کړي. او د برتانی خلک نن په عامو انتخاباتو کې برخه اخلي او په خپل رای سره پریکړه کوي چې څوک له اروپایي ټولنې څخه د دې هېواد د وتلو پروسه پر مخ یوسي.
دو بجې او یو دیرش دقیقې شوې. دوستانو اوس هم څو سپورتي خبرونه له سباون کاکړ نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. پامکړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته تاکل شوی چې یو شمېر افغان لوبغاړي د تکواندو په هغو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي چې په کوریا کې ترسره کیږي. د تکواندو فدراسیون فنی مرستیال عبدالصبر عمریا د ډیټو ویل چې په دوه سیالیو کې د نړۍ د 200 هیوادونو ترڅنګ څلور افغان لوبغاړي هم ګډون کوي چې یو انجلۍ ده. د ښاغلي عمرې په خبره په یادو سیالیو کې افغان لوبغاړو د ګډون لپاره خپل تمرینات پوره کړي او د سفر چمتووالی روان دی. افغانستان د پنځګونو فدراسیون مسؤلین وایي چې په کابل ښار کې به د کوچني عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ د سوک وهنې د لسو کلبونو ترمنځ سیالي ترسره شي. د یاد فدراسیون مسؤل خوشحال سروري ازادي اړې ته وویل چې د دغه سیالیو لپاره به وزن کشي سبب پیل شي او په خبره لوبغاړو د دوه سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د ښاغلي سروري په خبره دغه سیالي د روژې مبارک میاشتې په مناسبت ترسره کیږي. او روسي خبر دا چې افغان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې هغه درې لوبغاړي چې له ویسټ انډیز سره په شل اوریزو سیالیو کې ولوبېدل او په 50 اوریزو سیالیو کې ګډون نه لري بیرته هیواد ته راستنېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ویل چې په دغه لوبغاړو کې کریم جنت، نجیب زدران او عثمان غنی شامل دي.
افغانستان کې ټول لوبغاړي او عثمان غنی هغه لوبغاړي چې په 50 اوریزو نړیوال لوبو کې د ویسټ انډیز سره وړاندې ګډون لري هیواد ته راستنېږي. عثمان غنی د لوبې پر مهال خپله ټپي شوې ده او له دې وجې نشي کولی چې پر روانو لوبو کې ګډون وکړي.
نومړی ویل چې عثمان غنی له ویسټ انډیز سره د لومړي شل اوریز سیالۍ پر مهال ټپي شوی او په پاتې نورو سیالیو کې د لوبېدو جوګه نه و. د خبرنو پای
سپورتي خبرونه مو اوریدل. اوړاندې په خبرونه کې اوري چې یو شمیر دینی عالمان او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو لوري د لارو تړل ستونزې نشي حل کولای بلکې برعکس دښمن به لاره مسته شو فرصتونو ګټه واخلي. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام هم خبرېږي. په کابل کې یو شمیر دینی عالمان او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو لوري د کابل ښار د لارو تړل ستونزې واری. دوی وایي په اسلامي او نورو قوانینو کې مظاهره او د عدالت غوښتنه د هر وګړي حق دی، خو د دې حق ته ترلاسه کولو لپاره باید د نورو حقونو تر پښو لاندې نشي. حدیث پردیسی پاړه ریپورت لري.
د افغانستان د دینی عالمانو مجموعه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د کابل اعتراض کوونکو کابلیانو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې. د دغې مجموعې غړی او دینی عالم سمیع الله ریحان وایي د کابل د ښار په منځ کې د لویو لارو او واټونو تړل ستونزې نه حل کوي، بلکې برعکس دښمن به ترې د ځان په ګټه استفاده وکړي.
د لارو بندول دا د مسالې د حل لاره نه ده، نو په خپلو درنو هیوادوالو خصوصا د کابل په ځوانانو باندې او په هغه ځوانانو باندې چې خفه دي دی هغوی سرکونه بند کړی دی د یو عالم په صفت غږ ور باندې کوم چې دغسې د لارو بندول دا د دې ملک او د دې وطن په خیر باندې نه دی. د دغسې لارو بندولو نه دشمن همیشه بد استفاده کړی ده.
په ورته وخت کې د کابل په یوې بله څنډه کې د دعوت اسلامي په نوم ټولنې د مطبوعاتي کنفرانس پر مهال خلک یووالي زغم او قوت ته راوبلل. د دغې ټولنې مشر مولوي عبدالهادي هدایت وایي د اسلامي عقایدو له مخې په یوې مسلمانه ټولنه کې مدني او د عدالت غوښتنې حرکتونو ته قومي رنګ ورکول مردود دي.
در یک کشور اسلامی که 99.5% مسلمان هست، تنوع زبان و رنگ
دایوی په یو اسلامي هیواد کې چې سبان نه نوي سلنه وګړي مسلمانان دي، د قومونو او ژبو تنوع د دې پیغام رسوي چې مونږ باید د سیاسي، ټولنیزو او کورنیو نظامونو په جوړولو کې قطعا باید د قران پاک ارشادات په پام کې ونیسو.
خدای واحد او لا شریک را مت نظر داشته باشیم.
دا څرګندونه په داسې حال کې چې په کابل کې د تیرې ونی د چهارشنبې د ورځې د خونړۍ پیښې په خبرګون کې یو شمیر کابل خاریانو مظاهره وکړه چې وروسته بیا دغه مظاهره په تاوتریخوالي هم واوښته. دا جمعې د ورځې له مظاهرې وروسته نن د اومې ورځې لپاره هم په کابل کې اعتراضونه دوام لري او اعتراض کوونکو د ښار په بیلابیلو برخو کې د واټونو پر سر د تحسن خیمې درولې دي او د خلکو ترافیکو پر مخې لارې تړلې. په ورته وخت کې د حق او عدالت ګوند هم پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې حالات نازک دي او دغو حالاتو ته په کتو باید په هیواد کې دننه سیاسي ستونزې د تفاهم او خبرو له لارې هوارې شي. د دغه ګوند مشر معین مرسیال د پنجشنبې په ورځ د مناسبت جوړې شوې خبرې ناسې ته وویل
هغه کسانو ته چې نن یې د کابل په ښار کې خیمې درولي د هغوی ته هم زموږ وړاندیز دا دی چې د افغانستان د ډېر خطرناک نازک موقعیت په لحاظ باندې دا د افغانستان د قضایاو دپاره د حل لاره نه ده. راشئ چې د تفاهم، مذاکرې او ناستې له لارې موږ دغه خپلې ستونزې حل کړو.
د ښاغلي مرسیال په خبره د هیواد نازک او کړکیچونو حالات ته په کتو خبر وی چې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل امنیت قمندان حسن شاه فیروغ د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د مشرانو په منځګړیتوب هڅې روانې دي چې ډېر ژر د کابل ښار له یو شمېر واټونو څخه د تحسن خیمې لري او له دې امله د ښاریانو ستونزې هوارې شي.
په دې رپورټ کې مو د کابل د امنیت قمندان حسن شاه فاروق هغه څرګندونو ته اشاره باوري چې وای د مشانو په منځګړیتوب ډېر زر د کابل ښار له یو شمېر واټونو څخه د تحسن خیمې لري او له دې عمله به د ښاریانو ستونزې هوارې شي. حسن شاه فاروق د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
مظاهره د حق دای مدني حق دای هر څوک حق لري چې خپل اعتراض وکړي، خپل خبره، خپل مطلب، خپل پیشنهادونه دولت ته وړاندې کړي، تظاهرات وکړي، تحسن وکړي. د دوی حق دای د پولیس وظیفه ده چې د مظاهره کوونکو د امنیت واخلي. مګر کله کله داسې تاسو ګورئ چې د مظاهره هم د قانون څه چې په قانون ویلي دی داسې هم نه دی. د مظاهره کوونکو حق نه لري چې سړک بند کړي، د مظاهره کوونکو حق نه لري چې د خلکو د ژوند ګډوډ کړي، خصوصا په دغه ماه مبارک د رمضان کې. مګم دا داسې خیمه درولې ده، د ترافیک ته مشکلات پیش کړې ده، خلکو ته مشکلات پیش کړې ده. انشاءالله چې دا گفتگو دوام لري، د بزرګانو مشرانو په دې اړه کوشش کوي چې دا موضوع حل کړي.
دوستانو، حسن شاه فاروق د کابل د امنی قومندان سره مو مرکه واوریده. په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. ونیزو پروګرامونو ته رسو. اساسي حقونه د هر ماشوم لپاره وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی له یاده مباسئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، جرم یا له قانون څخه سرغړونه څه ته ویل کیږي؟ او آیا ماشومان هم له قانون څخه سرغړونه کوي؟ که جرم کوي بیا جزا ورته شته که څنګه؟ نن په همدې کله غږی ګول موږ سره میلمه د عدلي وزارت ویاند محمد امان ریاست دی. له هغه مو په پیل کې پوښتلی چې په خپل د جرم یا له قانون څخه د سرغړونې په هکله معلومات راکړي.
چې د دولتونو په نافذه قوانینو کې یو سزا په ډول تایید شوی او اشخاص هغه عمل ترسره کړي سرغړونه بلل کیږي.
څه وخت او کوم ماشومان
هغه کورونه کوي چې هغه خلاف د قانون وي.
متخلف ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې داسې یو عمل ترسره کړي چې د قانون او د شریعت لخوا کول یې منع شوی وي، یا په بل عبارت سرغړونو کې ماشوم هغه ماشوم ته ویل کېږي چې د قانون او شرع په نه عملي کولو سره محکوم شوی وي.
هغه ماشومان چې له قانون نه سرغړونه کوي زیاتره په کوم عمر دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون سره سم اطفال په درې ډول ویشل شوی دي: غیر ممیز طفل، ممیز طفل، ځوانکی طفل. غیر ممیز طفل هغه شخص دی چې اوه کلنې عمر نوی بشپل کړي. ممیز طفل هغه شخص دی چې اوه کلنې عمر یې بشپل او د دوالس کلنې عمر یې نوی بشپل کړي.
د اوو کلو او دولسو کلو ترمنځ دغه عمر ته ویل کیږي.
ځوانکی طفل هغه شخص دی چې د دوالس کلنې عمر یې بشپل او د اتلس کلنې عمر یې نوی بشپل کړي.
له دوالس کلن نه تر اتلس کلن په دغه وخت کې.
هغه شخص چې د دوالس کلنې عمر یې نوی بشپل کړي، د جرم د ارتکاب په صورت کې حتی د جنایت په سطح وي، ورته جزایی مسؤلیت نه متوجه کیږي. که چیرې د ماشوم ارتکابي جرم د مالی خسارات سبب وګرځي او دا څرګند شي چې د هغه عمل د والدینو د غفلت له امله دی، والدین د هغه په جبرانولو مکلف.
نور جزانه ورکول کیږي؟ یوازې هغه مادیات، هغه پیسې چې خساره سوی دا باید کورنۍ ورکړي. او مننه. د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په کوم ولایتونو کې موجود دي؟
د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په څلور دیش ولایتونو کې فعال دي او د اطفالو د کمیت په بدلون کې دي. کله زیاتیږي او کله کمیږي. ویلی شو چې همدا اوس د اوه سوه کسه شکمن، تورن او محکوم ماشومان د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزون کې شتون لري.
تر اوسه پورې دغو ماشومانو د کچې د راکمولو لپاره چې دوی جرم کوي د عدلیې وزارت څه کړي دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون چې د اسلام سپېڅلي دین د ارزښتونو او د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په رڼا کې تصویب او نافذ شوي، د ماشومانو لپاره د حدس پرېکړه وروستنۍ لارې د اصلاح او بیا روزنې په توګه ګڼلی دي او هغه هم د لنډ مهاله وخت لپاره تصریح شوی دي. همدارنګه د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون 15 ماده له مخې د ماشومانو د ځانګړي محکمو ته واکمني په برخه کړي چې د رسیدګي په وخت کې د حالاتو په نظر کې نیولو سره یو له لاندې ګامونه څخه پورته او پریکړه وکړي.
دا کوم ګامونه دي؟
د ټولنیز خدمتونه په تر سره کولو باندې مکلف کول.
څوک په ټولنیزو خدمتونو باندې مکلف سي؟ ماشومان.
د ټولنیزو خدمتونو مؤسسو ته لیګل اختاری صادرول.
چا د اختاری صادر کړی؟ کورنۍ ته.
ماشومان او کورنۍ دواړه. د محکمې زندول، د مجازاتو مشروط تعلیقول، په کور کې حد زول.
خیر، ماشوم باید په کور کې وساتل سي.
په کور کې وساتل شي
تر څو د جرم ثابتېږي.
او بل اخره ورستنې لارې چې هیڅ ډول بل لارې موجود نه وي، د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه ته لیګل.
اوس درته وایي چې تاسو د دې لپاره څه کوئ چې ماشومان اصلا د آخري مرحلې ته چې د اسلام مرکز ده دغه تلل نسی، په دغه برخه کې څه کړی دي؟
کله چې مون شپل د تابس کتنه کوو، معلومیږي چې د ماشومانو شمیر په کال 2014 کې 3,990 کسه او په کال 2015 کې 3,400 کسه او په 2014 کال کې 3,000 کسان خایي چې دغه امار په واضح توګه د دې ښکارن کوي چې د عدلي او قضایي کارمندانو لیدلورې له ماشومانو سره ډېر مثبت بدلونونه رامنځته کړي. په خوا زیات پاملرنه د اطفالو په سزاګانو کې د هغوی مخنیوي کېدونکې لاره ګڼل کېده او د اطفالو جزایی سیاست لا زیات پر مجازاتو سنبال و. خو اوس تجربه ثابته کړې چې د سختګیرانه او دروند مجازاتو پلی کېدل نه یوازې د اصلاح او بیا روزنې سبب نه ګرځي، بلکې برعکس ځینې وختونه د اطفالو د بیا سرغړونې لامل هم کیږي. د طفل سزا د هغه د جسمي، رواني، خونیز، روزنیز او اقتصادي وضعیت سره سمون ولري. داسې معلومیږي که مونږ خپل هدف د حدس بدلون سره چې هماغه د ماشومانو اصلاح او بیا روزنه ده لاس تراولی شو، نو دې ته التیا نشته چې ماشومان د خپل آزادی نه بی برخه شي او د آزادی د بی برخه کول لاره باید ورستنې د حل لاره وګنل شي.
د پولیسو، عامو وګړو، عدلي وزارت او بلخره د یونسف دنده د مشمانو د سرغړونو پاکله څه کېدلی شي؟
عدلي او قضایي ارګانونو د اطفال د سرغړونو د مخنیوي په حقله خورا مهم او ارزښتناک ونده لري. وقایا د تداوی نه آسان او ارزانه د پولیس کولای شي چې د خپلې برنامې په پاله کېدو سره مخکې له مخې په جرمزا ځایونه او ټاکلي وختونو کې خپلې ګزمې لا زیاتې کړي او د اطفالو سرغړونو ارتکاب ته د پای ټکی کېږدي. پولیس باید داسې ونه کړي چې ماشومان په لږ اشتباه سره امنیتي حوزو ته یې تسلیم کړي، هغوی د والدینو ته وسپاري او له یاد والدینو نه ژمن لیک واخلي.
ژمن لیک دی واخلي چې د ماشوم دوی سات یعنی جزا چې خپل کور کې نه ورکې د سیاوت
یا یا سو خپل ماشومان لا خو روزه او هغوی ته زیات پاملرنه وکړي. مثلا ملان چې د کشفی مرحله نوروز ته د سیرنه او تعقیب داند لدی، دوی هم باید به له توقیف نه لازم اقدامات وکړي. زیار وباسي چې ماشومان د محکمې نمخ کې د توقیف نه کار وانخلي تر څو د هغوی د تخته خطر موجود نه وي، د والدینو د ضمانت په بدل کې هغوی ته وسپاري او کوخخ وکړي چې د متخلف او مجني علیه ترمنز د مصالحې منزګل ټوب توافق را منسته او د دوی دوسیه حفظ کړي. د ماشومان ځانګړې محکمې د قضایي چارو باصلاحیت ارګانونو په صفت باید مناسبه پریکړه ترسره کړي.
کورنۍ او ښوونځي ته د ماشومانو د جرمونو د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي؟
کورنۍ ژوند د اولنۍ بنسټ په توګه د ماشوم په شخصیت کې ډېر خورا مهم او تاثیرګذار دي. مور او پلار د ماشومانو د جسمي، روحي، عاطفي او اخلاقي روزنه کې ډېر ارزښتناک رول لري. د ښوونځي چاپېریال وروسته له کورنۍ څخه د ماشوم د شخصیت جوړولو په منظور ډېر مهم او تاثیرګذار دي. ښوونکي د ماشوم علمي رهبر دي. باید د اخلاقو، پاکوالي، د ښه سلوک او دستور د انسان سمبول و سیجی. په افغانستان کې آسیب پذیره او د خطر سره مخامخ ماشومان ټول په درویش ډولونو سره ویشل شوی دي چې د قانون سره په ټکر واقع شوی ماشومان هم شامل دي. د دې عمله یونیسف مؤسساته متخلف و ماشومانو په ملاتړ سره او د هغوی د جرمونو د کمواله د حجز بدلونه په پلی کې دو کولای شي د افغانستان ولسته همکاري وکړي.
رسول ازادي رادیو څخه د اتلی وزارت د ویان محمد امان ریاست خبري د ماشومانو د جرم پاکل واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري وړاندې کیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستری مشی ولزنی خلق پخپلو کورونو کې وسلی ساتي
پنځه دازه اوتومات رسایده انوارې کې میخه مسرخ قلب ته کلی مسرخ پلوي
کورونو کې د وسلو ساتل کومې بدې پېښې پیدا کوي
اوس ما ته قار راغی مثال توپک باسي دا ځکه سړی وي
په دې اکلا د خلکو کیسې او د دولتي مسؤلینو خبرې اورو په وروستیو شیبو کې تمثیل جوړه هم چمتو شوې له موږ سره اوسئ قدر من دوستانو کله چې د وسلې نوم یادیږي نو سم له لاسه مو ځان ته جنگ جګړې او مرګ ژوبله راځي. د همدې لپاره خو ډېر خلک له وسلو نه کرکه کوي خو ځینې نور بیا دومره علاقه ورسره لري چې ان په خپلو کورونو کې هم ساتي. تجربو ښودلې چې په کورونو کې د وسلو ساتلو ډېر خلک مړه او ټپیان کړي دي. د ننګرهار اوسېدونکی علامیر وایي کله چې د خوښۍ کوم مراسم وي او خلک هوایي فیرونه کوي هغه وخت معلومیږي چې په څومره کورونو کې غیر قانوني وسلې ساتل کیږي.
هر کور همدغه نه معلومیږي چې دا مسله ده. هر سړي سره په کور کې سلا شته ابلود ولا مونږ کور کې ناس مخصن ډوډۍ خوړل چې زموږ کور په مخې ضربه وشو. مال څه خبره ده د خلکو د سما لاوړ بس دولتي پښتنه نه کوي اوس د سې کور نشته افغانستان کې چې یو وسله یا دوه وسله ونه لري کول کی
هغه خلک چې په کورونو کې وسلې ساتي علت یې نام نیخي. ځینې نور بیا د وسلو له ساتلو سره شوق لري، لا وسه یې ساتي. په همدې اړه باید د درې تنو هغو کسانو خبرې واورو چې په کور کې وسلې ساتي.
په کور کې شته ده، خو ټوپک مې بند ده، پوښ یې ماسې ښایي، کالتوس یې علیده دي، پنځه ډزه یې اتومات روسی ده، انوارۍ کې مې ښایي، کلي ما سره خپل ده، کلي ما سره خپله وي، چې کله ځم بس استفاده کوم، بغیر دغه نه بېرته وړم، پاکوم یې ځای کې ږدم.
بعد ما خاما دغه جاده کې څوک تنس چې پی پی سي خو دغه جاده کې خنو کوي دوسی یو ری مونږ راځتلو نو دغه پولیس ګذرګاه کې منش پک دې ضرورت نه واست هم نه په اطراف پاکستان په خارګستا دې لپاره هل مجبور دي ساتي کنه چې باندې پیسې ځاف نه دي سي تو پکاخلی
سلام کور کی خره کی چار به سودی کور کی کراګه سودی خی د سپیغل راځي او نفر په کور باندې تاروس کوي خلک کور د خاطر حفاظت خاطر خلک کور کی سلام موږ خپل کور کی چاري سودل پوکه شو بس جګنوري کیدو کور کی سلام نه بشه باندې بده زونه سودی
زودیت چې په کور کې د وسلو ساتل کومې بدې پیښې پیدا کوي. اجی امان الله د خپل دوستانو په اکله وایي چې مېرمنې په کور کې د ساتل شوي ټوپک له واجې مړه شوه.
کله کې څوک نشته د ټوپک راخیستی ګوري، هغه ټوپک یې کلتوس دی، دا پی پی ګي نه، هغه چې دلته ماشې ته ګوته وروړې ده، دا دلته لګېدلې ده چې ډاډه راوښي. کله کې ډاډه سره چې خلکو لټوي چې څوک هم نشته، یوه ښځه ده لګېدلې ده چې ګوري ګوته ماشې سره مخېتې ده. خو ماشومان دي کنه، زنانه دي نه پی پی ګي، دا سره دا ټوپک هم دي مرمۍ خوري کلتوس خوري کنه، سړی ته زوبېږي مري کنه.
ډیر سیمو کې به ماشومان هم په کور کې د ساتل شوی ټوپک قرباني شوی دي. د کابل سنکې منان چې خپلې هم ډیر ځله وسلې له زینبل ځای ته وړي دی او ماشوم مرګ لیدلی.
د دې شې شو دا چې ملازهر کوم بوجه کې وسره دا مور ورته د خپل زوی ته سبه خبره وکړه. سبه خبره ورته وکړه قرار غلار کور ته ټوپک باندې مرمه کې خو داس نه پیوښته.
زما خپل په ټوپک بولی باندې هم د روانم شاته مې وسره روانو ټوپک را نخلاص د شوچرانه ټوپک بولی باندې مخلاص شو خپل لږ وکړو باز سړی شامله او شاته ویل خو سړی جوړول نشو یو بل وخت منچې مې اخستلې خسول مې وړل مې ترکستان ته دا سړی خو ځکه هغه زما یو ټولي لور و دې کړه ناشته نو دا منچې مې خپل یو مې ورکو بل مې کې خور ماما زوی مې دې منچې واخسته چې راو خلاصې دې دې وکړه ازما د ټولي د لور خو مانس کې ولا یو دا د ټوپک مسلې خو ډېر ما خپل نور کې مخکار کو د څه بیا کړنې کې زنه سم وکړنې مرګره ناشته او داسې ټوپک بس خلاص شولنه پر مرګري ولاګه داغه د ودري ساجمې په ولاګه دلې ما خو پکشتنو
د خوخه په مراسم کې هم هوایي فیرونه کوي چې په هغه کې هم ډیر ځله خلک مړه او ټپین شوی دي. د ورداګو سنګي اجي نصر الله په خپل کلی کې د یوې نوې کیسه کوي چې په هوایي مرمۍ لګیدلې و.
دا سه پیښه زخته ډیر شوی دي، توي کې وو په توي کې دا سه هوایي د ځکلې نو هغه د غوسړي د لاس نه دغه کلشن کوپټی تشوله پاس باندې و نو یو یو ټنګور یي بولی په پختیو کې هغه سوري و دوړې ولګیدلې یعنی دوړې مړې شوې. تفلل د خلک دغه ټوپک به اکثریت وخت داسې و چې د ښکاره به د خلک راغلل مرمۍ به کې پاتې وه. نو په جومات کې هم داسې وتن دغه ټوپک خسته ده ماشکې ګوته داسې ویله یو نفر پرې ولګېدلو په جومات کې نو هغه بېچارهګۍ مړ شو. داسې پېښې شوي دي ډېرې. ټوپک ساتل یو زر الحال دی په کور کې.
خ خو په سیمه کې چې خلک یې په کور کې د وسلو ساتلو په زیان پوهېږي، هېڅ کله نه ساتي. د کندز اوسېدونکی اکبر وایي عصبانیت خو له انسان سره مل وي. که چېرې د قهر په وخت کې وسله وي، نو ډېر امکان لري چې سړی داسې کار وکړي چې وروسته بیا نه جبران کېږي.
ته باور په خدای وکړه که نور لا دانه څه شی په دې کلي کې ما لیدلی او یا مې دا خبر اورېدلی، نه ساتو او نه ساتلی شو، نه شوق لرو نه توپک. ډېره غټه مسله جوړېږي، 1500 رقمه جنجالونه پیدا کېږي. اوس ما ته قهر راغی مثال تا باندې په غوسه شوم، خدای نخواستم. زه اتمی قهر راغی د شیطان کار دکن توپک باسي ډزه غسړی ول. دا یو جنجال. بل جنجال دین دا شاید خپل خانه مې ته د په غوسه شه توپک راغله ډز ولې. دا بل جنجال چې نه یې ښه خبره ده، خو چپلکه به واخلې له پښې نه به یې وباسي خپله خانه مو به دې پې وولې. هېڅ ستونزه به نه یې درته، نه به زخم لري، نه به دا کوم شکایت لري چې ښځه دې وویسته مړه دې کړه که نه شهیده دې کړه. هغه ورور پلار دا یې درته راځي، تربرونه قومي چې عداله تا نه بد غواړي. څلور ښځه به بد درنه غواړي. څلور ښځې هغه ښځې لکه موږ او تاسې چې دوکان ته درېږو او رخت په خوښه باندې اخلو، په دې رقم باندې به یې په خوښه باندې درسته اخلي. که وی نه لرې پیسې به یې ورکې دوه لکه روپۍ، څو روپۍ کېږي څلور ښځې؟ اته لکه روپۍ به ورکې. دا ښه خبره ده چې موږ توپک په کور کې ونه ساتو، لاس دې داسې ونیسه او یسې ونه ساتي، څه کوي؟ څه ضرورت ورته لرو؟ هېڅ.
لیکوال حاجي مجید بهلول چې د زمانې غوښتنې په نوم کتاب لیکلی، په پوښتې یو داسې انځور رسم کړی چې په هغه کې وسلو ته اور وراچولی. له هغه سره هم په کور کې د وسلو د ساتلو پاک غږېدلی یو. هغه له ټولو خلکو نه غواړي چې په کور کې وسلې ونه ساتي، ځکه وسلې پیښې زیږوي او له پیښو نه وروسته بیا پښیماني هېڅ ګټه نه لري.
په دغه کتاب کې هم دا د ما وسلو ته اور اچولی دی. ډېرې بدې خاطرې لرم. له نن څخه 55 کاله پخوا په انمامت کوشککي چې په هلمند کې هلته و، د تعلیم و تربیې رئیس هم و، د توپک ساتلی و چیرایی پا کور که ده ده دوه زامن و ده یوه توپک را خیسته پرابلی نیولی ده ده مسخرو پر کم پر خپل ورور چه وستی ولم آقا یوی خواته تیجه آقا بلی خواته تیجه پا دغه توک و تکالو که بلاخره پر ماشا گوتک ششول سوا او خپل ورور سوری سوری که چه زه پا خپل ده ده شاید بما چه بیا پاتیه و جنازه و پا دی که می هم اشتراک ورکی. دیر نوری داسی ناوره پیش سوی دی پا دغه خیرخانه که میره و شدی تولی و زه توپک پاک اگه خواه پاکاوه درزه وکه یلت مرمی پکشوی لمنزه ولاده. دیر نور داغسی لمنزه تلیلی دی. هیچ دول وسلی ساتل پا کور که دا جاریها او ناریا جاریها یا لکه چاکو چاره حتی تیره پیچکاش دا دیر سخت بدبختی رازیجی سخت توجه پا کرده چو وسلی دی اتا دا بازیچی پا دول باندی دی هم خپل بچانو تا چوک وسلا نراودی. توپک، توپنچا، چاقو، چاره، سپکی او درنی جاریها او ناریا وسلی ساتل پا کور کی دا یو مصیبت پیشی.
قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې تمثيل ټوټه ورو په تمثيل ټوټه کې د کسانو په اړه خبرې شوې چې د ماشومان واکسین په پوره توګه ټولې دورې نه کوي.
ویلم د خسته ګودر ترغلا لکه بلبل چې باران وهلی وینا، لکه بلبل چې باران وهلی وینا. خدای به په خپل ماز دیګر کی د چنارو چکو تم ګورم وینا، د چنارو چکو تم ګورم وینا.
چې شو دا خزه و خزه څه شوې؟
څه وایې چې نارې دې بندې کړې؟
یوه سپینه پاڼه راوړه چې یو یاداشت واخلم ځان سره چې یاد نه مې وځي.
څه 50 کلمه سودا خو مې نه ده درنه غوښتې، خو لږ سودا ده، دغه د واخله په دې کې ولیکه.
وخزې دا خو د وایي د واکسین کار ده، دې باندې څنګه ولیکم؟
وڅه یې ته واکسین خو مې وکړه.
نو خدای دې انصاف درکړي، دلته وګوره، ته دې کار ته وګوره، دا څومره خانی پکې دي؟ دا هر یو دی واکسین دی او تا دغه یو خانه درته خط کړی ده، نو ټولې پاتې دي.
کور می دی ودانی دغه یو یو دوره واکسین خو میکرسته ماشومان موږ چا واکسین کړی یو؟ تا دا ګوره راته څنګه رکه روغه ناسته یم.
ډیره رکه روغه ده خورې، کله می سر درد کی، کله تبې نیولم، زیړ زبیخله رنگ دی، نور ور باندې چی شوشي.
زما غستا وخت ته ولاړو بو یو لاغه وخت اوس خو شکر دی ډاکټران ډیر دی. زما غستا په وخت کې چی شو؟ امدا دې چې ستا ماشومان ټول ورځ ناروغه وي، واکسینونه دې نه دي کړي.
خورې ناروغي په واکسین پورې څاړه لري.
څنګه نه لري؟ دغه واکسینونه چوروه نه کې دغه شرې نیسي.
وخورې غیر د دینه چې ماشومتوب کې ګټه ورته کوي، په راتلونکي کې هم دې ته ډېرې ګټې کوي.
څه ګټه به ورته وکړي؟
هېڅ ګټه به ورته ونه کړي، ځکه ته خو ډاکټران نه پوهېږې که نه. هغوی چغې درته وایي، اعلانونه درته کوي، ته وایي څه ګټه به ورته وکړي. ښه خورې دې ته زه څه ووایم؟
ګوره وروره، خیر دې دام نه ده ملامته، دا نه ده پوسه یې په دا خبره. دغه کارت دې موږ سره واخلې، هلته دې ورته وایي ډاکټر ته چې دغه د کوم واکسینونه یې سوي دي، کوم پاتې دي چې انور زما د اولادو وسي، ټوله دې بوزي.
زه به بوزم که ورته سبا کول سبا به وکړي، که بله ورځ یې ورته کول بله ورځ به بوزم.
وکړه کارتونه یې پیدا کړه، ټوله کارتونه پیدا کړه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com